سپر په توګه کاروي او څوک بیا په توپونو ولي. دولس بجې او بخې څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار بیا د ډیورن کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو ډزې کړې دي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی، او کلام چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر اشرف غني وایي صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله کېږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو وایي ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي. اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی د راتلونکي کال د جنوري تر یو دیرشمې وځنډي. د اروپایي شورا مشر نن پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویش نورو غړو هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه غوښتنه ومني چې برگزیټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دیرشمې پورې وځنډول شي.
د امریکا د کانګرس هغه پلټنې چې آیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي او کنه، او کېدای شي پر اساسي نوموړی استیضاع شي کنه، روانونه پر سپینې ماڼۍ متمرکزې شوې دي. په کانګرس کې ډیموکراتانو له یوې مودې راهیسې هڅې پیل کړي چې ولسمشر ټرمپ استیضاع کړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کیږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوي. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ جګپوړی سلاکار دی. نوموړی به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکی وي چې د راتلونکې پنجشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو، استخباراتو او د څار کمیټې هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان په ګټه او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت حاضر و، لومړنی کس و چې په دې استماعي غونډه کې برخه اخلي او په دې اړه معلومات ورکوي. ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له هغه غوښتي و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کېږي څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې جو بایدن هغه مهال له دندې په اوکراین کې د خپل زوی لپاره د سوداګرۍ چارو لپاره ناوړه استفاده کړې وه. امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ویلیام ټایلر چې په اوس وخت کې په اوکراین کې دنده ترسره کوي د اکتوبر په 22مه په استماعي غونډه کې د موریسن نوم اخیستی و، ویلي و چې هغه د ټرمپ د خبرو شاهد و چې هڅه یې کړې وه د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړي چې که یې غوښتنه پر ځای نه کړي نو پر کیف به شاوخوا 400 میلیون ډالر مرسته بنده کړي. په نورو چارواکو کې د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن مرستیال چارلز کوپرمن دی. د راپورونو له مخې کوپرمن له دې مخکې د کانګرس یوې کمیټې ته په څرګندونو کې د ټرمپ اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستي وو. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا کوم چارواکي یا ټول چارواکي به په استماعي غونډه کې ګډون وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د دې پلټنې مخه به نیسي. خو دې ته په پام سره چې د دغې پلټنې بهیر ګړندی شوی، داسې ښکاري چې کانګرس اوس غواړي په سپینې ماڼۍ کې دننه پر چارواکو تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو درې
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سالو خولې له منې سواله، شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض له کبله یا غذایی مواد نشي اخیستلی او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو لسو ماشومانو څخه څلور یې له وادي څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوی تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
اول دا راته وایه چې دا پغه کې دی چې دا الک د کنجلۍ
نجلۍ
د څومره وخت ده؟ د اتو میاشتو او دومره وړکۍ پاتې ده. دا ولې؟
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذیې شوې ده.
ولې سوی تغذیې شوه؟
دا څه وږي وه، شیدې مې نه وي.
هیڅ شی دي بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکول.
شیدې دي ولې نه وي؟
لاول زیاتې وي، پس تاسې بیخي وچې شوې نشته.
بیا دغه وړکۍ ماشومې ته څه تاسې ورکول؟
ډوډۍ ورکوله.
او ډوډۍ بیا سوی تغذیې کړه؟ څومره وخت کېږي چې داسې سوی تغذیې ده؟
چې پیدا شوې دم دغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
اوس دلته راغلې، کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شیدې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و یوه هلک نجلۍ مې ورته.
هغه هم سوی تغذیې دي؟
زوی مې ښه وه، بل نجلۍ هم دغسې وه.
سوی تغذیې وه؟ هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
ترې خپل نوم راته وایه.
ملایکو.
له کوم ځای راغلې؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
نه، له دغې لور سره مې بستر.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګون کې انار پیدا شول. بیا دا ماشه دي ستا ده، اوس م ستا ده تا ور کوم، خو نه مړېږي. نه مړېږي، هغه د تیو مې کور کې پرېښودله، مې راوستل.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزورې ده، تغذیې ده.
څومره وخت کېږي دا سوی تغذیې سوي؟
لس میاشتې نه دي، دواړه یو مې کور کې پرېښېده او مې راوستل.
اوس څنګه هغه ورځ دې چې بستر کړې دلته کوم زره خسوي؟
هو، قانن یوازې ما اخیسته.
څومره وخت به نوره دلته بستر
یې؟ ولاکه خبره یم، مثلا مانه کوي، دوا ورکوي، شیدې ورکوي، شپه غونډه خان خوب وسره تېروي، پمپارو ته بدلوي.
څومره زاړې، څومره چیغې وي اوس؟ خو ویده ده؟
نه، اوس ویده شوه، شیدې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کې خصوصي تغذیې ماشومان زیات دي، یو بل ته به هم ورسو. له مور سره به خبرې وکړو. دا ماشوم خو راویښ سوی یم، د چوشکې خوله کې ده. درته وایه چې نوم دې څه ده او له کوم ځای راغلې؟
بستره له پلچرخي.
په دې څه سوي دي؟
دا سوی کاغذي ده.
چې دا سوی تغذیې؟ ولې درنه سوی تغذیې؟
دا شیدې نه خوري، زیل وسره کې خپل دمو شیدې نه خوري، زیل کې وسره.
څومره وخت کېږي چې سوی تغذیې سوی؟
دا سوی پیدا سوی هم دسې ده. سوی پیدا سوی یوه فوکام یوه کیلو وه، اما سوی وه بیا همدې غوا شیدې ورکولې، هغه سره نه ښه کېدله، نثال کېدله، بس سفره به کوله. بیا هم دلته راغله، دلته یې وتله، لولې وایي دا سوی کاغذي نه ده. بیا ما ته یو لوته قدرت دا ښه دېلته راولېږلو، وایي دا سوی کاغذي ده. څنګستار کلته.
نو د غوا شیدې د چا په مشوره ته ورکولې؟
بس خپل یې موږ ورکولې.
که خپل سر؟
او
بلاخره نجلۍ سوی تغذیې سوه.
او چېرې نه پهلږې د فوټو کې شیدې سفره یې کول، بس یې راګرځولې.
اول دې ولې ډاکټر څنګه راوسته؟
ډاکټر ته راوسته، دلته شیدې راته ولې کړې؟ هغه هم بیا ورته وخت هغه سره هم ښکنه سوه. اوس هم دلته راغله، دلته شکر ده، ښه ده. اوس
څومره نارامي کې، څومره زاړې؟
2 شپې همداسې ورسره ناستم دلته. اوس داسې ښه ده، روغه سوه، دلته ډېره ښه سوه.
څه شي سره ده ښه سوه؟
دا دغه شیدې سره ستنه سوه.
اوس ښه ده؟
اوس روغه جوړه ده.
پرې بل کونج کې یوه بله مېرمن ده چې دا هم له خپل ماشوم سره دلته بستر ده. نوم دې راته وایه.
اجر غزنه. ما ماشوم مریض ده.
څه پیسې وي؟
پړسېدلی ده او طبي کې.
چې پړسېدلی ده ډاکترانو څه وویل؟ چې ولې پړسېدلی؟
ډاکترانو ډاکترانو له خدای به جوړ کړس.
څه دې ورکول په کور کې؟ دته
ډوډۍ مې ورکوله.
له څه شي سره؟
د شیدو سره.
بل څه؟
بل له څه سره مې نه ورکول، خالي شیدو سره.
خالي شیدو سره.
د سات طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې خوارځواکي ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. دا سمه ده چې د افغانستان اکثره کورنۍ کمزوره اقتصاد لري، خو بیا هم که دوی وغواړي او پوشي نو دومره غذایي مواد په هر کور کې پیدا کیږي چې د دوی ماشومان له خوارځواکۍ څخه وژغوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي.
خوارځواکۍ یا سوی تغذیه یا مال نوتریشن عمده نښې نښانې زه به په دریو کتګوریو کې درته تقسیم کړم. اول موږ درې رقمه سوی تغذیه لرو. یو ته اودیماتوز وایي چې په هغه کې ماشوم پړسیدلی وي. دوم شکل چې هغه ته موږ واسټج وایو، په دې کې د ماشوم دغه تحت جلدی شحمی کتلات چې کوم دي او حتی عضلي کتلات دا ذوب شوی او ماشوم پوست وړوکی. او دریم شکل د دې دواړو مکس ده، یعنی که د ماشوم د صدر وکتل شي په دې کې تاسو وګورئ چې پوست لاندې راسن په عضلات دي خپې به پړسیدلی. عمده اعراض ولایمې په دې مرسموس کې مهمه خبره همدغه د وزن بایلل دي او کله کله په شدیدو شکلونو کې داسې مسرازي کړي د ماشوم دغه د سورین ناحیه وګورئ دا پوستکی کش کې لکه خلطهی پتلونی چه آگوسته وی دا پوستی دومره ده پا زن باندی پیستلا لویشه وی وی ورسره دغا ماشومان دیر نارامه دی اکثرا پا دنور ناروغی و نخی نخانه هم ورسره وی پا جلد که تغییرات مسترازی پا زمن که دودی اشتیا خد زایشه وی نوی، یعنی دا ماشومان لا هم اشتیا لری که غذایی مواد ورتا برابرشی دیر زر بر تخبل وزن آخلی. بل شکل چاگه پرسیدل شکل ده پده که ماشومان بی علاقه آرام او په زمن کې په دوی کې د نورو مایکرونیوتریتونو یا د ویټامینونو او منرالونو د کمبود نښې نښانې ډېر په وضاحت لیدل کېږي. د دوی جلد متفلس وي، کیدای شي چې په جلد کې ټاپې لکې موجود وي، جلد یې داسې سخت وي او حتی کله کله په جلدونو کې د لوی لوی درزونه او زخمونه هم منځته راغلي وي. په سترګو کې د هغه د ویټامین ای د کمبود علائم واضح معلومیږي.
په ماشومانو کې خوارځواکۍ یا په عامه اصطلاح د عام خلک چې سوی تغذیه ورته وایي دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره دا یو د صحت عامې یا د عامې روغتیا یو لوی پرابلم ده. دا ناروغي ډېره وژونکې او مایبوونکې ناروغي ده. هغه مریضان چې په شدید سوی تغذیه اخته دي په دوی دغه دفاعي سیستم هم ډېر ضعیفه ده. حتی د دوی دغه تداوي هم د نورو ماشومانو د تداوي سره باید فرق وکړي او برعلاوه ده چې موږ هغه مرض تداوي کړو باید د دوی د تغذیه حالت هم اصلاح کړو. شدید خوارځواکۍ په خپله یو د دلایلو د مرګ د ماشومانو ده.
ولې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کېږي؟ آیا دا ارثي مسایل دي که د کورنیو بېغوري ده که بېوزلي او فقر ده؟
کله دسته ده چې غذایی مواد موجود ده ولی ماشوم د یو مرض لکه بله یا غذایی مواد نشی اخیستله او یا هم په جذب که مشکلات ده. او بل ډول داسې ده چې غذایی مواد نشته، ماشوم نور صحتمند ده خو غذایی مواد نشته، چې دا کېدای شي چې د فقر غذایی او دا د غربت له کبله وي. خو کله کله کېدای شي چې دا دغه د په اصطلاح فرهنګي او کلتوري مسایل او د فامیلونو پوه هم پکې رول ولري. مثلا تاسو به لیدلی شئ یو فامیل ده چې ډېر مالدار ده ولی نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته کومه غذا په کوم وخت کې ورکړي او عجیب و غریب و پرهیزونه. مثلا ماشوم چې په شیری اخته کېږي په فامیل کې ورته وایي چې دې ته غوړي ورنکړي، د ته مثلا تاسو غوښه مه ورکوئ، دې ته فلاني شی مه ورکوئ، در حال کې چې د هغه ضرورت ده. یو خانه مرض شي د بل خانه پرهیز او په همدې ترتیب دا ماشوم زی خوارځواکۍ خواته. لوی لامل چې تر اوسه پورې پیدا شوی هغه فقر غذایی او په اصطلاح غربت ده. خو امراض هم شته شي سبب د سوی جذب یا عدم د جذب غذایی موادو کېږي او اساسا ماشوم زی د هغه ناروغۍ پر بنا ازی خوارځواکۍ ته او بل هم د فرهنګي کلتوري او همدارنګ خصوصا د میندو د پوهې د کچې پورې هم ارتباط لري.
رئیس صاحب، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر خراب ده، خو دوی هغه څه نه لري چې باید ماشوم ته ورکړي. نو د تاسو مشوره به غوته څه په همدغه کم څه چې دوی په واک کې لري څنګه په دې وتوانېږي داسې یو خواړه برابر کړي چې د دوی بچي په خوارځواکۍ اخته نه شي؟
ډیر ښه. اول مهمه خبر دا ده چې د مور شودي اصلا اقتصاد نه غواړي. کله چې ماشوم پیدا کیږي زما توصیه دا ده چې اول زر تر زره دې ماشوم ته په اولو دقایقو کې د مور شودي شروع شي، د مور شودي تر شپږو میاشتو ادامه ورکړل شي. سل فیصده تنها د مور شودي د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع شي. دا غذا حتمي نه ده چې قیمتي غذا وي. ګوره په هر کور کې دال پیدا کیږي، وریجې پیدا کیږي، اوړه پیدا کیږي، غوړ شته، مالګه شته، بوره شته. د همدغه موادو نه دوی کولی شي چې مختلف غذاوې جوړې کړي. په اطرافو کې تاسو پوهیږئ چې هلته چون چرګان شته، هګۍ شته، چون غوایې شته، هلته مستې شته، کله کر شته. نو هلته سبزیجات او میوجات هم حتما په یو فصل کې یو میوه پیدا کیږي. مهمه دا ده چې د دغه غذاو نه څه رقم استفاده وشي. کله چې ماشوم شپږ میاشتنی شو، شپږ میاشتو نه وروسته متممه غذا، متممه غذا په اول کې باید نیمه جامده غذا وي. لکه ګوره اوګره، شوروا برنج، لکه شوروا د ترکاري، جوشي کړي، هګۍ، همدا رقم مستې، هغه حبوبات چې په کور کې پیدا کیږي، د هغه حبوباتو ګډ وډ جوشول، لکه نخود، لوبیا، وریجې، غنم، دا ټول چې په دیګ کې واچوي ګډي کې او دې ته بخار ورکړي، د همدغه نه ډېر ښه غذا جوړیږي. ته ماشوم ته ورکړل شي، تاسو مطمئن اوسئ چې ماشوم به خوارځواکۍ خواته لاړ نه شي.
ډېر زیاته مننه زوند.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است اللام و مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي د لوبول میدان په یو بل اونې ځخپرونه کې مذاکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ، د لوبول میدان د دې اونې په خبرونه کې د نن ورځې سپورتي خبرونو ترڅنګ به ووري چې ولی د وشو افغان ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې کوم مډال ترلاسه نشو کړای. پر دلایلو یې د دې فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره خبرې کوو.
خو مونږ ورزشکارم داسې نه وو، مونږ په فیسبوک نه هم په سایتونو ما چوڑی ده چې خلک به ګوري، یعنی په نمره داسې شو یا دوه نمره درې نمره توپیر وو.
دا شاند افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې یو لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
اوس زمونږ آمادګي دا د خارجي مسابقات ته چې په هغه مسابقات کې پنځه تیمه اشتراک کوي.
خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اوروچه امید ظهیر ملي وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو کم عمر ځوانانو لوبډله د اسیا جام د 2000 کال د مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د سیالۍ چې د اسیا د شپږ څلوېښت هیوادونو ترمنځ په 11 ګروپونو کې د راتلونکي نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه پای ته رسیږي. د دې فدراسیون د نشراتو مسؤول شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله په شپږم ګروپ کې د عربستان، ازبکستان او هند سره سیالي کوي. د سیالۍ د سعودي عربستان د الخبر ښار په شاهزاده مسعود بن جلوی لوبغالی کی کیک په جلال آباد ښار کې د نشه یي توکو د مخنیوي په هدف د کرکټ د لسو لوبډلو ترمنځ 2 ورځې سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د شایق مطبوعاتي نیټورک او میټرو ادارې په مالي ملاتړ کیږي. د شایق نیټورک یو غړي او ژورنالیست نجیب الله ساحل د پرانیست په مراسمو کې یادونه وکړه چې د دې لیګ له جوړولو څخه موخه د ځوانانو ترمنځ مینه او ورورولي او د سولې پیغام رسول دي. په دې سیالیو کې د سفار رادیو، شرق رادیو، ټلویزیون، د فدراسیون ورزشي خبریالانو لوبډله، اصیل کرکټ کلب لوبډله، تندر لوبډله، د چپرهار ځوانانو لوبډله، د کرکټ ځوانانو، د کرکټ اتلانو لوبډله او سپین غر لوبډله لوبي کی. او د استرالیا د کرکټ اوپنر توپ وهونکي ډیوډ وارنر خپل 33مه کلیزه د سلیزې په وهلو سره ونمانځله. 13 ورځې چې د خغلی وارنر د زګیدو ورځې سره برابر و، د سریلانکا پر وړاندې په لومړۍ شل ورځې سیالۍ کې سل منډې وکړه او ناس وزیدل له میدانه ووت. دا د کرکټ په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې د خپل زوکړې په ورځ سلیزه وهي.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې له کومې بریا پرته بیرته افغانستان ته ستنه شوه. دا چې د وشو ملي لوبغاړي ولې په دې سیالیو کې د کوم مډال په ګټلو ونه توانېدل، د افغانستان د وشو فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره مو په همدې اړه ځانګړې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د چین د سیالیو په اړه معلومات راکړي.
موږ تیم چې په دې مسابقه کې ګډون کړی دا مسابقه جهانی مسابقه وو تقریبا سل کشوره اضافه تر په دې کې ګډون کړی وو موږ نه کسان وو شپک ورزشکاران وو یعنی پنځه تنه ساندا یا هغه کسان چې په میدان کې دا مسابقه کې وی دوا یو په یو او بل د دې تالو مسابقه وو چې د نمایشي مسابقه لري دا فارمونه ده فارمون اجرا کوي او دوه مربیان وو دوه بخش کې او یم د ټیم منیجر یا د ټیم رئیس وو چې مونږ په دې مسابقه کې ګډون کړو
لاسراوند نه سواد دې مسابقه
په دې مسابقه کې مونږ خو هیڅ لاسراوند نه لرو په دې خاطر چې بل مسابقه چې وو مثلا اولمپیک مسابقه وو آسیای مسابقه د اولمپیک وو پاره کې مونږه مدال واخیسته جهانی مسابقه ستاره جان مسابقه کې مونږه په خوا واخیسته او په دې مسابقه خو اس نو په دې خاطر دا نه و چې مونږه کسان یعنی ضعیف کسان وو قوی لوبغاړي مونږ درلوده قوی لوبغاړي مونږ سره وو خو مسابقه کړي وو خو زور هم دوم تر وو امرم زور وو هغه سره مونږه مسابقه هغه کسان چې مسابقه کې هم دوم زور وو د قرمانان وو په خوام مثلا خالد وټک په دې کې قرمان یعنی مدالیست وو قرمان سړی ده هغه بل وو دا بلا نصرت الله حبیبي یعنی جهانی مسابقه کړی ده دا هغه مدال هم درلوده خو زور هم دومره وو
یعنی موږ د دین نور قوی لوبغاړي نه درلودل چې تاسو وړی وې کنه د دوی حریفان چې هغه قوی وو تاسو په نظر
نه یو خو دا خو داسې په افغانستان کې دا قوی کسان وو د دین هیڅ قوی کسان نه دي فدرشو پدرشان کې او بل خبره ده چې مثلا د چینایان چې دا بنیانګزاران ده او چینایان یعنی اوله خبره کوي په جهان کې اول مسابقه د دینام د دې مونږ قرمانانم چینایان سره وو په دې خاطر چینایان خو ډیر قوی ده او یعنی مسابقه ختم شو یعنی چینایان وګټل خو مونږ ورزشکارم داس نه وو مونږ په فیسبوک نه هم په د سایتونو ما چوړې ده چې خلک به ګوري مونږ یعنی په نمره داسې شو یا دوه نمره درې نمره توپیر وو داس نو چې مثلا زما ورزشکار هیز نمره نه د واخیسته او د چینایي ورزشکار شل نمره واخیسته خو درې یا څلور یا پنځه نمره تفاوت ده په منځ کې هغه قهرمان جهان دي قهرمانان جهان دي چینایي بنګانګزاران دي او مونږ هم قهرمان جهان وو خو په دې مسابقه نه شو هم دومره وو
هم دې سیالي ته په کتلو سره اوس د افغانستان د وشو سیالي یا د افغانستان د وشو فدراسیون په نړیواله درجه بندۍ کې وړاندې تللی دی که وروسته تللی
په خوا خو یو لسم ځای کې وو مونږ یو لسم درجه ځای کې وو د جهانی فدراسیون کې اوس په دوه دیرشم راغله یعنی داس هم نه وو چې دوه دیرشم شو په یو سل دوه او یا کشورونه چې دلته مثلا عضویت لري په بین المللي دا جهانی فدریشن کې او دوه دیرشم ځای چې مونږ درلوده په دې خاطر چې مونږ رنکینګ درلوده په خوانی رنکینګ درلوده مثلا آسیای مسابقه کې مونږ مدال لرو د جهانی مسابقه کې مونږ په خوان مدال لرو د ستاره دنیا په نامه مدال لرو په دې خاطر چې مونږ رنکینګ یعنی په دې نظر چې وشو په دې رنکینګ کې مونږ د دوه دیرشم ځای کې راغلو
د رنکینګ ترڅنګ نورې کوم ستونزې وي چې بل اخر لامل شو چې زمونږ وشو د یو لسم مقام نه زید دوه دیرشم مقام
خو اصلي خبره دا چې تمویل ورزشکاران باید مالی او اقتصادي تمویل بوشي چې مالی او اقتصادي تمویل بنوي خو نکیږي تشویق هم ډیر رول لري په دې کې تشویق بوي مالی اقتصادي تمویل بوي یعنی کولای شي چې مونږ ورزشکاران به لوبه وګټي
یعنی ستاسو مالی او اقتصادي تمویل نشته
نه نه هیڅ نشته هیڅ څوک مونږه تمویل نه کوي صرف ریاست تربیت بدني او اولمپیک لګ تمویل کوي مثلا په دې مسابقه چې مونږه زو مونږه ګډون کړی یعنی ما قرض کړی خپل ځان قرض کړی ده او ما تیم اشتراک کړی ده په دې مسابقه کې. دا خو نه کیږي.
اوس موږ په افغانستان کې د وشو څومره لوبغاړي لرو چې تاسو سره رسمي ثبت دی او په کومو ولایتونو کې څانګې لري که نه لري؟ یوازې په کابل کې د لوبغاړي فعالیت کوي.
موږ په 30 ولایتونو کې بنیان ګذاري کړی ده دا وشو او تقریبا 15,000 کسان په دې وشو کې دا لوبه کوي، تمرینونه ادامه ورکوي او تقریبا 300 مربیان لرو، شپږ بین المللي دوران لرو او 15 مربی بین المللي دوران مربیان لرو بین المللي ده. او داسې نه ده دا یعنی تقریبا 300 مډال مونږ لرو د جهانی نه اولمپیک نه بین المللي نه مډالونه مونږ لرو، کرمانان لرو، د اولمپیک کرمانان لرو، جهانی کرمانان لرو، لکه خالد اوتا غونډې، نصر زاره حبیبي غونډې، مونږ هغه کسان لرو.
یوه څه تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې 25,000 د وشو لوبغاړي لري، تبه دا په بیلابیلو ولایتونو کې دیوازې په کابل کې نه دي. لوی انتقاد دا موجود دی چې کله دغه نړیواله سیالۍ برابرېږي، لکه تاسو چې چین یادونه وکړه، یا په اسیایي سطح یا په نړیواله کچه باندې سیالۍ برابرېږي، لوی انتقاد دا دی چې حق یوازې د کابل لوبغاړو ته ورکول کېږي او ولایتي لوبغاړو ته نه ورکول کېږي. دغه انتقاد تر کومه حد رښتیا دی؟
دا خو په وشو فدریشن کو داسې خبره نه ده. مونږ تقریبا سلور میاشتې مخکې مونږ په دې کابل کې مسابقه د ملي مسابقه وو، ملي تیم مسابقه وو، ځوانانو او مشرانو وو. په دې کې داسې نه وو یعنی ولایتونه هم ګډون لري، داسې نه ده چې کابل ده. هر څوک چې مثلا قوي وو، هر څوک چې یعنی مسابقه وګټل، داسې نه ده چې مثلا ولایت هغې ته باید ځای به ورکو یا کابل ته به ځای ورکو. داسې نه ده. مونږ ملي ده، مونږ ملي مسابقه واخیسته، ملي ده. اوس هم په دې مسابقه یو هغه د ولایتان مثلا د هرات ولایت یو کس وو، یعنی دا کسان چې مثلا په دې مسابقه کې ګډون کړی وو اول درجه وو، اولان وو.
ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسې. تانه مننه.
زموږ غږ آزادي راډیو نو اورید. رانو دوستانو، د افغانستان د وشو د فدراسیون مسول سید رحمان یورشو اوس هم د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبغاړی کاوش حیدری د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه کاوش حیدری هم د افغانستان د ساحلي ملي لوبډله. زه شپږ کاله کېږي چې په دې لوبه کې لوبه کوم. په ملي لوبه کې مونږ ډېر افتخارات لرو. په دې ورزش کې زموږ افتخارات دا دي چې درې کاله مخکې مونږ په ساحلي مسابقاتو کې د آسیایي سیالو وو، په هغوی کې مونږ د څلورم مقام ترلاسه کړو. اوس زمونږ آمادګي دا د خارجي مسابقات ته چې په هغه مسابقاتو کې 15 تیمه اشتراک کوي، لکه چې چاینا ده، چاینا، تایلند، ویتنام او مالیزیا، دا تیمونه په دې مسابقاتو کې دي. او مونږ هیله لرم چې په دې مسابقاتو کې د قهرمانی مقام ترلاسه کړو. دغه مسابقات د نومبر په 10 کې په تایلند کې ده او مونږ یو میاشت کېږي چې په دلته په دې میدان کې آمادګي کوو. او ان شاء الله هیله لرم چې یو مثبت مقام په دې مسابقاتو کې مونږ ترلاسه کړو. زه شپږ کاله کېږي چې په دې ساحلي ملي لوبه کې لوبډله کوم. مونږ تر اوسه 13 سفرونه کړي وو چې چاینا وو، مالیزیا وو، قطر وو، او په دې ویتنام وو. په دې مسابقاتو کې مونږ ډېر مثبت مقام ترلاسه کړو. زه د ساحلي نه یو د سبزی په میدان کې هغه لوبه کې هم لوبه کوم. او دا لوبه ډېر جالبه ده. د دې لپاره جالبه ده چې ساحلي لوبه کې د بیچ په بیچ کې لوبه کیږي. او د دې لپاره مونږ ډېر استعداد لرو. د فوټبال او ساحلي د ټول ورزشونه مونږ استعداد لرو، لیکن د ساحلي کیږي چې په آسیا کې یو ډېر ښه مقام ترلاسه کړ. مخکې ما وویل په ویتنام کې مونږ مسابقات درلود. په هغو مسابقات کې مونږ څلور لوبې کول، یو په د جاپان په مخ کې، په هغوی سره جاپان مونږ نه هغه وګټل. بیا مونږ چاینا، ازبکستان،
او لبنان مونږ وګټل وګټل هغه ډیر افتخار صحنه مونږ لپاره چون په هغه مسابقات کې مونږ برونز مډال ترلاسه کړ. زه زما شخصي ژوند زه پانتون خلاص کړ او اوس زه بیکار یم، صرف خپل کانسنټریشن په فوټبال کې زما ده. د دې لپاره زه وعده نه دی کړ تر اوسه، خو ان شاء الله تصمیم شته چې آئندو کې ان شاء الله وعده کړم.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.